اوري خو اس پام وکړی لاندو خبرونه ته. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې جوړه اندېښنه خودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونه ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د بشري حقوقو مدافع او د ښځو د برخې مسؤل هیدربار ویلي یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندي شي. طالبانو د بشري حقونو د سار سازمان پر دې اندېښنې سملاسي تبصره نه ده کړې، خو مخکې یې دا کړې چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلې دي. په کندهار کې د باختر دولتي اژانس خبر ورکوي چې د دې ولایت د مرافعه محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبه په ورځ پر دریو کسانو شرعي حدود عملي شول او هر یو 9 درې ووهل شو. دا لومړی ځل دی چې طالبان په علني ډول په کندهار کې خلک په درو وهي. په کندهار کې هغه میرمن سا ورکړه چې یوې ژورې ساتل ویدلې وه. دا 30 کلن میرمن چې حامله وه وړ مشپه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اروغ سیمه کې 6 متره ژورې څاته لوېدلې وه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو دریمه یو ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. افغانستان ټاس ګټلی دی، فیلډینګ یا توپ اچونه کوي. زیمبابوې په خپل بیټینګ سره تر اوسه 24 منډې کړې او 2 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د اورونو شمیر هم 8.3 ته رسېدلی. او په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیورو دنیسک ښار کې څنډو ته په شا تمبول شوي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي.
بس دی شکست سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري زموږ همکار قادر جلالوف پر مخ وړي. دا سیمهال چې سعودي عربستان اعلان کړی چې شذې کولای سي بلا محرمه د حج لپاره ورسي په افغانستان کې، وشمیر شذې وایي چې طالبان به دوی ته بلا محرمه د سفر اجازه ورنکړي. د سعودي عربستان د نوي پریکړې پر بنسټ مسلمانې شذې لدې ورسته کولای سي چې پرته له شرعي محرم څخه د حج فریضې ادا کولو لپاره د هیواد ته ولاړې سي. خو په دا د یادولو وړ ده چې په سعودي عربستان کې شذې موټر چلولای سي او د جواز اخیستلو لپاره اجازه لري چې په چې دوی جواز واخلي او په موټرونو کې په خپل ولاړې سي. خو په افغانستان کې داسې راپورونه سته چې په شاري موټر کې شدی د موټر په مخکینی سیټ کې لا لکشنستو څخه راګرځول سوي دي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل دي. د تیر کال تر اگست میاشتې پورې لا افغانستان له هغو اسلامي هیوادونو یو و چې په نړۍ کې شدینه سفیرانې درلودې، پارلمان یې درلود او خلکو شدو ته رایې ورکړې وې چې په ولسي جرګه کې د دوی استازیتوب وکړي. د ولایتونو لپاره د شذینه مرستیالانو ټاکل د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمانونو څخه یو و. دا چې افغانستان د شذو د حقونو په برخه کې څه ډول روان دی، آیا پرمختګ کوي، کولای سي که پر شاتګ یې کړی دی، له خپلو میلمنو سره به په دې برخه کې خبرې کوو. زموږ میلمنې نن په نور بس دې خپرونه کې د افغانستان د جمهور غوښتونکو ګوند مشر عادله بهرام نظامی او د شذو د حقونو فعال اوژی امیل خبرې کوي. دوی ته به شرغلاست وایو. زموږ لومړی میلمنه اوژی امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اوژی جانی، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
تاسو نه مننه، زما سلامونه تاسو ته درنې خور عادله جان بهرام ته وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته هیله مند یم چې ټول روغ جوړ خوشاله او د ژوندانه په ټول ډګرونو کې تل بریالي اوسي.
ډیره مننه اوژی جانی چې تاسې موږ سره خبرې کوئ. مننه. په لومړي سر کې که په دې موضوع باندې خبرې وکړو چې تاسې واورېدل چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی دی چې ښځې کولای سي پرته له محرمه دغه هیواد ته ورسي او حج وکړي، ستاسو په نظر دغه څومره یو ښه اقدام دی او څومره یو ښه الهام بخښونکی اقدام دی د نورو مسلمانو هیوادونو لکه د افغانستان لپاره؟
واقعا نه یوازې د نور هیوادونو دپاره، نور هیوادونو کې خو دومره به ستونزې نه وي، اما په افغانستان کې واقعا دا د ځمکې پر مخ د دې ښکلې ژوند بخونکې ستوري پر مخ یوازینی اسلامي هیواد دی چې بالکل د نور اسلامي هیوادونو نه، او هغه ځاینه چې اسلام د هغه ځاینه راپورته شوی دی او د اسلام د هغه هیواد نه نشات کړی دی. ته فکر وکړه چې زه خو په دې خوشحاله یم چې هغوی داسې فرمانونه صادروي چې دا نورو ته الهام بخونکي باید وي، او دا خو زموږ اسلام بالکل متفاوت دی، بالکل بل ماډل اسلام دی. دوی داسې کارونه کوي چې بیخي خلاف د ټول اسلامي وادونو نه، هغه شرعي فرایض چې باید خلک ولري او هغه باید ادا کړي د هغه پیرو سي، متاسفانه د هغه په خلاف دی ودرېږي. بیخي سړی اندېښمنه شي چې دوی څه غواړي، دوی د اسلام نه څه تعریف لري، دوی څه غواړي د اسلام سره وکړي. اسلام خو هغه اخلاقیات دي، هغه برخوردونه دي چې د یو ټولنې د نظم د جوړولو دپاره هغه کارول کېږي. نو داسې خو نه ده چې ژوند هره ورځ د ژوند ساحه محدوده شي، سخته شي، درنه شي، غمګینه شي، او سړی کار ونشي کولی. نو موږ هر شپه هر ورځ داسې خبرې اورو، هغه طنز خو بالکل ټوله دنیا کې مشهوره شو چې دوی نور نه خدمات غواړي وکړي، نه حکومتداري په هغه چلونو باندې پوهیږي، نه ځان پوهوي، او نه د خلکو پروا لري، نه خدمات کوي. به فقط دا ښځه دې داسې کي او دا ښځه هسې وکړي، مکتب دې داسې شي او مکتب دې هسې شي او مکتب دې وتړل شي. دا باندې نو ژوند او حیات د یو ټولنې پرمختګ کول ناممکنه ده. نو ته فکر وکړه چې هغه هیواد چې هغه ځاینه اسلام ټولو اسلامي نړۍ کې نه پیروي کوي، هغوی داسې ښه ښه قوانین خپروي هره ورځ، مثلا چې دا ښځې ډرایو کولی شي یا بې محرم ځي خپل د حج فرایض ادا کوي. دا دوی د پاره زه نه پوهېږم د دوی غوږونو کې څنګه معلوش دي، دوی ځان کاڼه اچوي قصدن، دې کې کوم راز دی، کوم خبره ده چې دوی اته د هغوی نه هم پیروي نه کوي. نو ته باور وکړه چې زما سره ملګری ده چې هغه 10 کاله په کاناډا کې ژوند کړی دی، اوس دلته ما سره ژوند کوي. هغه ډرایو کوو، یو وارې موږ یې ودرولو، هغه شپه هم نه وه، مازیګر و، ویل کومه د محرم دي. یو وارې دې میرمنې وویل چې ته خو د شپې کینې نوي نوي فرمانونه د میرمنو په هکله ته خپروي، نوي نوي چورتونه وایي، فکرونه وایي چې دا ښځه به څنګه زه وکولی شم غمګینه کړم، خفه کړم. د دې ساحه په ټولنیز چارو کې، په علم کې، په پوهه کې، په سیاست کې، په ټولو کې د ته یو تکلیف باید ورسوي. د دې دپاره ته تمام ورځ ستا سوچونه داسې دي. نو ته دې بېګا کښېنه او یو فرمان بل صادر کړه چې هر افغان میرمنه باید 2 میړونه وکړي، یو یې نفقې پسې لاړ شي او بل بیا د محرم پایس ما سره یو ځای وګرځي. نو بس هماغه و چې ویخندلې، خو موږ یې خوشې کړلو. نو دغسې حالات دي. تاسو فکر وکړئ چې په د ورځې چې موږ د کوره ووځو، دونه په تکلیف یو، دونه تحقیر کیږو، یو استاد، یو معلم چې د دې ټولنې د انسانیت د جوړولو دپاره هغه ودرېږي، هغه د یو عالم پریشانۍ سره کله چې سرویس ته یې نه پرېږدي چې اوس هغه سوچ وکړي چې میرمنو ته اوس ځانګړې شوي دي سرویسونو کې، بیا یې نه پرېږدي او بس ټول تنقیص شوي دي. یا وي مثلا اوسېږي په قلعه زمان خان کې، د ده مکتب دی په سره کوتل کې، دا سو موټره کې څه رقم ځان ورسې سو کې، یو کور دی په ارزان قیمت کې، دا دی مکتب شوی دی اوس په 40 ستون کې، دا څنګه ځان ورسې، کومه د پیسې، کومه د سرویس، کومه د نظم، کومه د ترانسپورت څه کې، دا په خپل د ټول وختونه په لارو کې تیریږي، دا څنګه ځان ورسې، دا څومره لوی تکلیف دی. دومره یو بې نظمي د په معرف کې د میرمنو د پاره دومره سختي ده چې هیڅ پوښتنه مه کوه، تور په ژړا دي، ټول لاس او ګریوان دي چې یا د ولګي نمرو ماشې خو درک نه لري، بیا هغه رسمیات چې لاس ورکړو، موږ څومره ویلې اندېښمن یو خپل راتلونکي دپاره، خپل برخلیک لپاره په داسې یو ماحول کې ژوند کول میرمن لپاره څومره سخت ده. دوی چې په اقتصادي چارو کې خپل کورنۍ اقتصاد کې دوی سهیم ول او خپل د نارینه سره اوږه په اوږه او سه امکانات یې راوړل هغه لاس ورکړل. نو دا په کور کې شوه نارینه په کور کې دی ته باور وکړه چې یو مړی وچه ډوډۍ پیدا کول ډېره سخته ده، ډېره ګرانه ده.
مننه اوږې جانې. بلې، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه عادله بهرام نظامی صاحب هم له موږ سره وصل شوې ده. بهرام صاحب، تاسو ته شرغلاست وایم. تاسو واورېدل چې دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان دولت مسلمانو ښځو ته پرته له محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. تاسو که یو څه پر دې مورید باندې خبرې وکړي چې په نورو مسلمانو هیوادونو لکه پاکستان، انډونیزیا، بنگلاديش او د نړۍ نور ګڼ مسلمان هیوادونه هلته چې ښځې فعالې دي او پس د سیاست څخه نیولې تر طبابت او تر ساينس او تر ټکنالوژي او تر هرې برخې پورې هلته دوی په د ژوند په هر چاره کې ګډون کولای سي، خو په افغانستان کې تر اوسه پورې لا د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
ډیر زیاته مننه مخکې له دې چې زه په خپلو خبرو شروع کوم، د تاسو قدرمنې میلمنې ته او د تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ته د تاسو تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. واقعا چې دا یو ډېر ښه زیری دی او دا د اسلام د رشد په خاطر، د اسلام د ښه مرسي کېدو په خاطر باندې دا یو ډېر غټ قدم دی چې جدي. اما موینو چې د دنیا آلمان، د دنیا ستر ستر شخصیتونه چې په اسلام کې تحقیق کړای نن د افغانستان په حق لدی ډیر غټي غټي تصمیمونه چې نیسي، هغه یو تصمیم دا و چې ټول علما مشترکه دغه مسله اوکی کړل یا یې تایید کړل چې نه باید نجونې د مکتب نه مانی شي، ښځه د کار مانی شي. او کله چې د نړۍ غټ غټ عالمان، دینی عالمان په دې باندې فتوا ورکوي چې نجونې او میرمنې حق د تحصیل لري، حق د کار لري، اما بیا رسو بیرته خپل هیواد ته، د خپل هیواد مشکلاتو ته او د خپل هیواد علماو ته، د خپل هیواد حکومتدارانو ته، نو بیا سړی بیخي حیران پاتې شي چې دا دلته څه خبر ده چې دی په دمره غټه سطح علماو ته چې باید احترام بشی، اگه فتواوی نمانل کی او هو سام چه عربستان سعودی چه واقعا اغا اولین مرکز د اسلام د نشر مرکز دی او هغم چه د طول مسلمانانو نو کور دی، د عبادت کوری دی او د هیلو کوری دی. نن د غوزه د خځو په نافه باندې فرمانونه صادریږي او موږ تابع د مسلمانانو، تابع د خدای پاک د کور، تابع د علماو د فتواو، هغه فتواو چې د افغانستان د خلکو د ټول نړۍ د مسلمانانو په نافه وي. اما بیا رسو بیرته په افغانستان کې هغه هیڅ نه منل کیږي. زه فکر کوم چې د دو دلیل باید د امارت اسلامي د مشرانو نه پوښتنه وشي، کاشکې په دوبس کې نن د موږ سره د یو کس وای او دا دلیل یې ویلی چې ولې دی نه غواړي چې حتی د عربستان سعودي فیصلې هم نه مني او رد کوي او دوی هم حاضر نه دي چې دا ومني. دا دلیل څه شی دی؟ زه خو په دو کې هیڅ داسې منطقي دلیل هر څوی چې وپلټم نشم پیدا کولی. کله چې د نړۍ علماو اعلان وکړ چې دنجونو دنجونو د مکتب مخه نه باید ونیول شي، د ښځو د کار مخه نه باید ونیول شي، اما بیا هیڅ عکس العمل د دو فتوا په مقابل کې نشته دی. نو دا یو ډیر غټ پرابلم دی. زه فکر کوم چې دا نه تنها چې د افغانستان آن د تباهۍ باعث ګرځي، دا په خپله د نظام ضعیفه ښیي او د نظام بې خبره د اسلامي فوایدو نه ښیي چې او دې هر څنګه سرکشي کا او کدی به دوت دلیل لري دلته وای دی اوزر وای دی وای تخپل دلیلونه ویل چې د افغانستان خلک په دې وای نن په افغانستان کې هغه فقر چې په افغانستان کې روان دی هغه ستونزې په چې افغانستان کې روان دی واقعا په نور نړۍ کې شته دي نن ټول نړۍ په ستونزو باندې بوخته ده اما په داسې سطح چې نن په افغانستان کې مشکلات موجود دي نن په افغانستان کې سختۍ دي بیا په تیره بیا په میرمنو باندې هغه هیواد چې د غوت د نیمایي نه زیات وګړي میرمنې دي ځکه ټولې کونډې رنډې دي ټولې بې محرم شرعي نه دي ټولې کونډې شوي دي نن دوی په سختو مشکلاتو کې لاس وي او هیڅوک یې دا غږ نه اوري زه فکر کوم چې که دوته جدي توجه ونه شي او د نړۍ په تېره بیا اسلامي هیوادونه دوته توجه ونه کړه هر مشکل هر تبایی د فقر نه د بېسوادۍ نه د بدبختۍ نه پورته کیږي تروریزم د کومه ده پیدا کیږي هغه جاهل خلک چې کله مکتبې نه وي ویلی د کینې سرغټي هغه باعث د هر تبایی کېدای شي او یو کس چې په علم باندې بسیا وي هغه درس ویایي سهولت د ژوند ورته ایجاد وي هغه نه غلې ته مخه کا نه تروس ته نه نورو منفي اړخونو ته مخه کوي نو ځکه چې بیا په افغانستان بیا په یو مرکز د تبایی تبدیل نه شي فکر کوم چې د اسلامي هیوادونه د په اول قدم کې دو ته جدي توجه وکړه دو په خاطر باندې چې درسته ده ټول نړۍ کې هغه هیوادونه شته دي مثلا ملل متحد نور د ټول تصمیم باید تصمیم ونیسي اما موږ ته چې په دو خاطر چې د اسلام نوم بد نشي اسلام نور منفور مرسی نشي د افغانستان د ادرس د دوه مسایلو باید جدي مخه ونیول شي او د امارت اسلامي محترمین باید حتی عاجل په دوه باندې د غوښته تصمیم ونیسي چې نه د افغانستان خلک ستې په نړۍ کې منفي مرفي شي او نه هم اسلام نو زه په خپل شخصا په دوه مسله باندې هیڅ پون شولم او په نورو هیوادونو کې چې میرمنې سیاسي فعالیتونه لري مثلا زه د هیواد نه بهر یم دلته زه وینم د میرمنو اسکلتي ته هیڅ نه و تعصب چې یو اسلامي هیواد کې ژوند کوم ما د میرمنې په مقابل کې داسې قوي نه د سیاست په برخه کې نه د تحصیل په برخه کې نه د صحت په برخه کې ما داسې کوم تعصب و نه لیده طبعا په کورنۍ کې مسایل کارته پورته کیږي وړې وړې خبرې دي چې هغه موږ نشو دوته هغه کولی راجي کولی چې دلته ښځه ته تهدید لاندې ده طبعا انسان د انسان کمی و کاستي لري نارینه و کم ځینې خبرې شته دي په میرمنو کم شته دي دا نشو کړلی چې نارینه کې هره منفي خبرې وي موږ هغه وایو چې دا خو نارینه دی او دا چې په ښځه باندې یوه خبر پورته کیږي ووایي چې والا ښځه ته تهدید لاندې ده اما په افغانستان کې واقعا چې د ښځو ژوند د نجونو ژوند ډېر د خفګان وړ ژوند دی من چې د دو چې افغانستان خلک په څه مشکلات اخته دي خو به یوې خواته کیږو اما دا چې یوه انجلکۍ تحصیل کا هغه خپل فامیل ته یو ښه پیام دی یوه مور چې باسواده وي ښه اولاد تربیه کولی شي ټولنه ورسه سالمه کیږي او نن چې د ښځې مخنیوی د تحصیل کیږي مثلا که دی حج ته میرمنې پرېنږدي بدون د محرم شرعي نه ما مخکې خبرو کې و چې افغانستان کې نیمایي نه زیاتې میرمنې دي او ټولې کونډې رنډې دي نو پس دی حق دی هیڅ عبادت نه لري دی هیڅ حق دی ژوند نه لري زه فکر کوم چې دا د منطق نه لري خبر ده او دوته باید ډېره جدي توجه وشي
مننه ډېره اوږی جان تاسو واورئ چې بهرام صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې د دوی په وینا په تیره بیا د ښځو حقونه نقص شوي دي خو د طالبانو د حکومت ویم ذبیح الله مجاهد وایي چې داسې څه چې په افغانستان کې نشته چې د چا حقونه نقص شوي وي یا نقص شي د ویلي دي چې د اسلامي امارت د په وینا لخوا چې د طالبانو حکومت یادوي دی وایي چې وی هڅه کوي چې هغه برخو کې رسیدګي نه د سوي ورته رسیدګي وسی تاسو د مجاهد صاحب د دې خبر سره څومره موافق یاست چې دوی وایي په افغانستان کې د هیڅ چا حق نه دی نقص شوی
مننه کوم متاسفانه چې دغه وایندویان نه پیغام چې څنګه د ټولنې کې دی چیرته چې دی په هغه کوټه کې اوسیږي یا کړکۍ لري چې بیرون وګوري، دا خلک وګوري چې خلک په څه وضعیت دي. دوی دائمان همیشه هغه ورځ نه اول ورځ نه چې دوی راغلي دي، دغه ټول ویندویان دومره بې مسؤولانه خبرې کوي، دومره هر هغه تهمت، هغه بهتان، هر هغه څه چې دلته نیمګړتیاوې دي خلک وایي، دوی په ډېر آسانۍ سړه سینه وایي نه داسې نه ده، داسې نه ده او داسې شوی نه ده، دا نه منو، دا داسې چې واقعا د خلکو زړونه چوي چې دوی څنګه په کوم سترګو په کوم مخ د دې بیچاره ولس په مخ کې دوی دومره ظلم زور روان دی، خلک تباه شول، برباد شول، بیزته شول، فقر، بدبختی، ناداری، ایس یو د هستی د بقا لورې د هر چا نه بیخي ورک دی. دوی بیا کینی خلکو ته وایي چې خلک وایي چې نور خلک هم باید په دې اداراتو کې صحیح موسی، مثلا په حکومت چې چارو کې دوی بیا څومره وایي بیخي زیات حتی زموږ نه بیخي زیات دی برخه لري، هغه مامورین شته دي. تو فکر وکړه دا څومره بې منطقي ده چې دوی داسې استدلال کوي هغه یو حکومت چې تبدیلیږي نو آیا هغه ټیټ رتبه مامورین باید ټول د یو سر نه باید ایسته شي، باید نوي کسان راشي؟ دوی داسې فکر کوي چې باید داسې شي، نو هغوی خو تصمیم ګیره نه دي، هغوی خو پاس په هغه پوړیو کې نه دي، په هغه چوکیو کې دوی کار نه کوي چې دوی کولی شي چې حکومتي چارو کې د دوی آواز څوک واوري او د دوی هغه خبرې کوم، یعنی د هیواد په چارو کې په تصمیم ګیریو کې کومه ونډه دوی ولري، د دوی نه څوک پوښتنه وکړي. دوی بیچارهګان په کورونو ناست دي، کله په هفته کې یو ځلې راځي، کله ورته معاش ورکوي، هغه ناچیزه معاشونه ټول کټ شوي دي، ډېر کم شوي دي، هماغه ته هم خلک اړتیا لري. او بیا دا خوراک مواد دومره اوچت شوي دي، هر ورځ آسمان ته خیژي، دا بل رقم انسان وژنه ده، دا بل رقم چې راکړه ورکړه نشته او پیسې نشته، بانکي نظام رنګ دی، کار نشته، عاید نشته، انسان دی خو مجبور دی، خوراکي مواد خو هغه ابتدایي او ضروري شیان دي چې انسان ورته ضرورت لري، بې د هغه نه خو مري کنه. اما هغوی هره ورځ چې بازار ته موږ ځو یو شی ته وګوره، نن یو قیمت لري، سبا عین آسمان ته پورته شوی، خلک څه وکړي؟ خلک خو نور مري، خلک تباه شول، برباد شول. اوس په دې ټولنه کې دومره جرم جنایت زیات شوی دی، زه چې مرم زما اولاد چې مري زه مجبور یم یو څوک ووژنم، زه مجبور یم غلا وکړم. دا ټولنه د دې مخه هیڅ څوک بیا نشي نیولی، دا ډیر خطرناک حالت دی. او حکومتونه او دوی دومره دل بالا او دل کلان ناست یا غلطه خاطر جمع، نه خلکو ته امید ورکوي، نه یو ډاډ ورکوي چې دسې به وکړو یا به دسې وشي، نه وایي چې هر ورځ اولیه مواد، دغه غذایي مواد، دغه خوراکي مواد دومره اوچت شوي دي، هر ورځ تر بلې فرق کوي، اوس آسمانونو ته کتلي دي. خلک باید څه وکړي دې حالت سره، دې چې مقابل دي څوک مسؤلیت اخلي؟ حکومت وایي چې تا موږ خو ذمهواري نه ده کړې، تاسو ته روزي رسان الله پاک دی، نو موږ چې راغلي د دې دپاره نه یو راغلي چې تاسو دپاره کار وګورو، تاسو دپاره ستاسو ستونزو د هوارولو دپاره باید موږ واوسو، نه. نو په داسې یو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، نه یوازې د ښځو حالت خراب دی، بلکې د ماشومانو، د ځوانانو، د نارینهوو، یعنی په لاره کې چې روانې ته به وایي چې یو بیروح کالبوت روان دی او ډېر نگران دی خپل راتلونکي دپاره، فکر کوي چې خدای او څه به شي، یعنی لاره ولودن ورباندې ورک دی، ډېر بد حالت.
مننه اوژیجانی، زه بیرته تاسو ته راځم. بهرام صاحب، تاسو د اوژیجانی خبرې هم واورېدلې، او زه غواړم چې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې یو راپور ته هم اشاره وکړم چې ویلي دي چې پر طالبانو دوی انتقاد کړی دی، او دوی ویلي دي چې د طالبانو د بیا راتک سره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن شوی دی. او د دغه ادارې یوې مسؤولې، د یوې څانګې مسؤولې ویلی دی چې د پر طالبانو باید د طالبانو پر مشرانو باید سفر بندیزونه بیرته لسره ولګول سي او دغه وړاندیز د مطرح کړی دی. ستاسو په نظر آیا دا ډول اقدامات د نړیوالو لخوا څخه به پر طالبانو باندې فشار زیات کړي چې دوی له افغانانو سره یعنی خپل چلند ته لکه تاس چې ویل چې دوی دا ډول چلند کوي هغه چلند ته تغیر ورکړي؟
یقینا هغه گزارش چې خبره شو هغه وقتونه چې په افغانستان کې تیرېدل او تیری یې د دوه هیڅ کوم سترګې نشي پټولای او کناړی هم دوته جدي نشي. زه فکر کوم دا وضعیت په نورم مخ په خرابېدو ولاړ شي. هغه حکومتونه چې جوړي ای دو په خاطر جوړي چې د هغو مملکت وګړي ته سهولتونه ایجاد کنه چې هغه باندې نورم قیدات او نورم مشکلات زیات شي. نو یو ځنه لارې د دو مسایلو د مخنیول چې مخه یې ونیول شي او د قیدات منځه پورته شي او هغه څه چې اصول دي او د بشر حق دی هغه بشر ته ورسول شي. یقینا دا یو ډیره دقیقه لاره ده. باید حوال په دو باندې ډېر جدي فکر شوی وای چې حوال د سفرونه دوام دا مجالس چې بیرون د افغانستان نیول کې یا هغه ممالک چې دی داخل د افغانستان ته د دې نمایندګان ورځي اول ته جلسې نیسي. مثلا موږ د ډېرو مملکتو شاهدان چې وزیر خارجه او بلبل نمایندګان یې هلته ورغلل داسې خبرې وکړلې. هر ملک حق لري چې یو ښه هغه ولري یوه ښه حکومتداري ولري او هغه حکومتداري حق لري چې نړۍ په رسمیت وپېژني. نو هغه وخت باید په رسمیت وپېژندل شي چې په هغو کې هغه د هغو ملک هغه وګړي آرام او سا اوسي. په افغانستان کې هغه آرامي او سهولت د ژوند اجتماعي ژوند سهولتونه ډېر هم په خطر کې دي هم نشته دي. درسته ده چې هغه شدید جنگونه هغه شدید ترور رو هغه مسائل به کم شوي وي یا به داسې وي چې هېڅ به د نشر نه به پاتې وي څوک به نه پرې خبري. اما دقیقه خبرم دا ده چې په دو خاطر چې افغانستان په نړۍ کې یو هغه هېواد دی په سیمه کې هغه هېواد دی چې د اقتصادي لحاظ نور هېوادونه یو د بل سره وصل کیوي. نو په دو خاطر ضرورت دی چې افغانستان په یو سوکاله او په یو آرامه هېواد تبدیل شي او د آرامۍ او د سوکالۍ مسله یو جدي حرکت دغه دی چې د نړۍ هېوادونه د دوو مشرانو باندې بندیز ولګوي، د ملاقاتونه یې ورکم کړه یا تعهد ته واخلي چې دوی باید دو مسلې ته تغییر ورکړه او نه باید دو چې نور هم باید خرابېدو د سیمې او د خپله د افغانستان شي. یقینا زه د دو مسلې طرفدار یم که چیرې دی نه حاضرې د وضعیت ته تغییر نه ورکوي باید د دوی په سفرونو باندې بندیز ولګول شي. ځکه دلته خو ښځه بشر ده، دلته خو ښځه انسان ده، دلته خو ما وایو چې غټه قرباني دلته مېرمن او ماشومان ورکړي. هغه مېرمن چې کونډه ده څلور ماشوم شپږ ماشوم سیدي نو دلته غټه قرباني بیا په جنګ کې ښځه قرباني شو ماشومان قرباني شول. هغه نسبي سوله کې چې نن یې طالبان سوله بولي په سوله کې بیا هغه د مېرمنې او ماشومان در بدره دي. تاخذینه یې چې د هېواد نه یو غټه بدنه د هېواد جدا شوله ټول ووتل ماجر شول هیڅوک بیرته وطن ته زړه نه کوي. نو خو د افغانستان خو د افغانانو ګډ کور دی باید هغو کې آسودګي راشي. موږ نه باید په نورو هېوادو کې د ماجر په صفت باندې ژوند وکړو. دکه موږ خپل هېواد لرو باید خپل هېواد آباد کړو او د دو آبادۍ په خاطر باندې غټ مسؤلیت د طالبانو دی چې هوس د حکومت پرست کې دی هغې باید تلاش وکړه چې یوه دوره د دوی ناکامه دوره وه توره دوره وه چې په ټوله نړۍ کې تنن ورځنه د دوی په مقابل کې جنگونه وو، د دوی په مقابل کې منفي حرکتونه وو. یعنی دوی قتل چپ رسمیت نه پېژندل ولې چې یوه مرحله راغلله چې کله د سولې پروسه شروع شوله طالب په یوه حقیقت تبدیل شو او د سولې ته کېناستل یوه سیاسي سیمه ترډاله شوله. نو په دوه خاطر دی باید خپل نوم او نشان باید حفظ کا د حفظ په خاطر باید ټول وګړي ته اک نر دي که د دغه حقوق تر رسیدګي وکړه. افغانستان په دوه شکل نه آبادی، انوس هم د سیاچال په طرف رواني او هلته بیا نورم بدبختي زیږیدل کی. هغه افغانستان چې سرحدونه یوازې هغه افغانستان چې سل مشکل لري انت ډیر آسانه تروریستي ګروپونه نارشت کړلای شي، ډیر آسانه هلته منفی ډلې پیدا کېدلای شي او نړۍ ته تهدید کېدلای شي.
ډیر ډیر مننه بهرام صاحب ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې، او اوجی امیل صاحب ستاسو څخه هم ډیر مننه چې تاسو له موږ سره په نور بس دې خبرونه کې نن ګډون وکړ. اورېدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.